دا مشال رادیو دا د محل په خبر کې د غرمي 12 بجې دي دا مشال رادیو په دې خبري سات کې درته ز ګل ایاز او انیس اجمل هر کله وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو خو اول خبرونه له انیس اجمل نه و
السلام علیکم اول د خبرینو سرټی کی د پاکستان پوسټ وای چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ لکتر لګا شل مشکوک وسلوال وشل دي د پاکستان حکومت د روزي په احترام کې د وی میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولې ده او د ایران ولسمشر ویل دي د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اوس هم د ایران د اټومي پروګرام په سر اختلافات شتون لري او واستخ خبرینو تفصیل د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې لکتر لګا شل مشکوک وسلوال وجل شوې دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې اس پی آر په حواله وایي چې د پوسټ جنگي جاسوسانو د شوال په شوي خېل او وړوکي منډې سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټن ځایونو هم هوائي بمباري کړي چې په کې لکتر لګا شل مشکوک وسلوال وجل شوې دي بل خو د مجلس عسکري وسلوالي ډلې ویان عبدالله وزیرستاني رسنو ته ویلي دي چې د پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې دوی تاسیان ندی رسیدلی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لتیر یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وشلې دي د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي چې د سربیا تپ په نامه په پوځي عملیاتو کې 320 پوځیان وجل شوي هم دي پوځ ادا کوي چې په وجل شوو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیابو عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه پوسی عملیات پیل کړل د پوسټ اداو پاړه وسلوالو سندي ویلي د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي دي چې د فاټا شاوخه 15000 قبایلی ځوانان به د روزګار لپاره منسنی ختیځ ته لیږي د مشال ریډیو خبريال د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې گورنر مهتاب عباسی پرن په یو بیان کې ویلي دي چې د قبایلی سیمو د پرمختیا یوې ادارې فاټا ډیولپمنټ ورکینګ پارټي د دې لپاره د 2 کروڑ او 2.5 لک د زیاتو روپو منصوري ورکړې ده گورنر ویلي دي چې د ځوانان به سعودي عرب قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږي د پاکستان حکومت د روزې په میاشت کې دغه په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولې ده د داخله چارو وزارت لخوا تیر ورځ په جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوی دي په 13 دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیانو لګیدلی بندیز ختم کړ او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تر مخه لای وروسته حکومت تر اوسه شاوخوا 1.5 سل کسانو ته پانسیانې ورکړې دي په کابل کې لسکونو افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو په خاطر مظاهره کړې په مظاهره کې شاملو ماشومانو ویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي په مظاهره کې شامل زیاتره ماشومانو له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي نه دي او د زده کړو لپاره دې ورته زمینه برابرې کړي شي په دغه موقعه یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي مونږ غواړو سو تعلیم تربیه خو پلار مې کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي
افغان ماشومان په داسې وخت کې د خپلو حقونو په خاطر سرګونه تاراوتی دي چې د جون د میاشتې 12مه د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه د هلمند چارواکي وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د ولسو پولیسو د وجل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي چارواکي وایي وړ مشوه وسلوالو د موسی کلا ولسوالۍ په یو ساحه کې د پولیسو په یو ماموریت برید وکړ چې د 7 ساعته جګړې له کبله ولس پولیس پکې وژل شو او 2 تنه پکې زخمیان شول د هلمند والي ویان عمر زواک پرین مشال لیډیو ته ویلي دي چې ولایتي اداره دغه پیښه په جدیدیت سره څېړي نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا او د اتحادي هیوادونو د چارواکو په حواله لیکلي دي امریکا په پام کې لري چې د بالټیک او ختیځي اروپا په هیوادونو کې جنگي ټینکونه پوځي ګاډي نورې درنې وسلې او شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي نیویارک ټایمز رسپانې لیکي دا په اروپا کې د واشنگټن او نیټو لخوا د هغو مهمو ګامونو د لړۍ او برخه ده چې په اروپا کې د روس ممکنه مداخلت د شنډولو لپاره اخیستل کیږي دا هڅه د روس تر هغه مداخلت وروسته کیږي چې د اوکراین کرایمیا سیمه یې په خپلې خاورې پورې وتړله. د نیټو یو پخوانی کمانډان دا د اندېښمنو اتحادیانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون ویلي دي په مرکزي ایشیا کې د بشري حقونو پر ضد د کار روایانو په بدل کې سخت دریسي لا زیاتېدای شي. بان کی مون د ترکمنستان په سرخار اشکباد کې تېره ورځ د خبرو پر مهال وویل چې د بشري حقونو احترام په سیاست کې برخې اخیستو ته وده ورکولو او برابره موقعو پیدا کولو کې پاتې راتل درسونه رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي چې څومره هم د اختلافات زیاتېږي هماغومره به د تشدد ډکې سخت دریځې رامنځته کېدو ته موقع برابرېږي. د ترکمنستان له ولسمشر سره د خبرو پر مهال بان کی مون د هغو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه چې ورسره د ترکمنستان جیلونو ته د خپلواکو څېړونکو د سفر اجازه ورکولو په ګډون د خلکو حقونه بهتر کړل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اوس هم د ایران د ایټمي فعالیتونو د جزئیاتو په سر په خبرو کې اختلافات موجود دي، خو نوموړی زیاتوي چې په یوې معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي که څه هم زیات وخته به اړتیا ولري. په خپله وینا کې چې له یوه ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدله، ولسمشر روحانی دغه راز وویل. هغه به چېرته هم د یو داسې حتمي معاهدې تر لاندې دشمنو کول اجازه ورنه کړي چې ورسره د ایران ریاستي رازونه له خطر سره مخ شي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو موده د وړاندې نه غځول شوې ده او د روانې میاشتې د 1.5 نیټې پورې ورته بل مهلت ورکړل شوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه په مشال رادیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. په شمالي بلوچستان کې د پاکستان فوج په هوائي بمباري کې لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال وژلي دي. په شمالي بلوچستان کې د ضربې اعظف فوجي عملیاتو یو کال سبا پوره کیږي. د پاکستان فوج ادعا کوي چې تر 2.5 نه زیات وسلوالي وژلي دي، خو ځایي خبريال وایي
چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان جنګ کوي دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیول شوی دی نو مړ کړی شوی دی.
د مومندو انبار اوسیدونکو شکایت کوي چې په سکولونو کې د استادانو غیر موجودګۍ له وجې د ماشومانو زده کړې متاثره کیږي.
سکولون له استادان راځي، خو یو په پولی کې، یو واقع کې په ډیپټۍ کې، یو په چوټۍ باندې، یو کس ماشتر دا څلور سو وړو ته چرته رسېدی شي.
په کابل کې کوچني ماشومانو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې.
موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلې. بیکار او بیکاري د استاد کاروبار نشته.
د خوست ولایت پولیسو مشر وایي چې د ولس په مرسته یې د سیمې امنیت ټینګ ساتلی دی.
د خوست قهرمان، مېړنی او په وطن مین ولسونه زموږ سره ولاړ دي. زموږ سره مستقیمه همکاري کړې ده په هر وخت کې.
په خپرونه کې تبصرې او شننې هم لرو. له مشال اړې سره قدرمن اودرونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمې خبرونې ته غوږ یاست. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د شمالي وزستان په شاوات سیمه کې د پاکستان فوج تېره ورځ په هوایي بمباري کې لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال او د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان فوج د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر وایي چې د فوج جنگي جازونو د شاوال په شوي خیل او وړوکې منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو پټنځاینه په نښه کړې دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله نور وزیرستانی وایي چې په هوایي بمباري کې دوی ته تاوان نه دی رسیدلې. نور تفصیل له سیمینا د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل شاوال کې جنگي الوتکو په هوایي بمبار کې لږ تر لږه شل وسلوال وژلې شوي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی اس پی آر تر مخه دغه هوایي بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه قریبا 70 کیلومتره لرې تحصیل شاوال شوی خیل او وړوکې منډۍ کې ترسره شوي. آی ایس پی آر تر مخه د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروسته دغه سیمو کې د وسلوالو په شکمنو ځایونو له جړ جازونو څخه بمونه داغلي دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی رسنیو ته ویلي چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نوړاندې هم تحصیل شاوال او د تاخیل کې په تیره هفته کې د وسلوالو پر مرکزونو بمبار کې د امنیتی چارواکو په وینا لسګونه وسلوال وژلې شوي ول. شمالي وزیرستان تحصیل شاوال او د تاخیل کې په دې وروستیو کې امنیتی فورسز او وسلوالو ترمنځ انخطې راپورونه مخې ته راځي چې په کې دواړه لوري نه یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو دعوی کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب الضب په نامه فوجي عملیاتو یو کال سبا پوره کیږي، د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR ویان ادا کړي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر یو کال په فوجي عملیاتو کې تر 2500 نه زیات وسلوال یې وژلي دي، او د ډېرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم د لمنځه وړي دي. خو بل اړخ ته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره حده کم شوي دي، خو د وسلوالو د مشرانو د نه نیولو سره یې د سیمې د خلکو مشکلات نور هم زیات کړي دي. پر دې موضوع زموږ همکاري انیس اجمل دا راپور جوړ کړی دی.
تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، چې پکې پوځ د 2000 نه د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د برید یو څو ورځې پس په میرامشاه میرعلي او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب الضب په نامه عملیات پیل کړل شو، چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډیره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. دغسی بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک ندی وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پروس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلي سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي، او د ډېرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولی دی، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو ادابې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو زما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د نارتو وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیولی شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو نارتو وزیرستان اپریشن آټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات او ساده او چا بوي چې دوه هفته کې کلیئر کیږي، چا بوي څلور هفته کې کلیئر کیږي، دا اوس یو کال پورا کیږي. نو میرانشاه میرعلي چې کوم پہلا کې کلیئر کړی دي تر اوسه پورې دی، آی ڈی پی دلتا بندو کې دی خان کې دا لس لکه نه زیات پراته دي. اٹس مینس چې دا کم از کم دا کم ناتو وزیرستان آی ڈی پی څخه تر اوتی دي دې لپاره خو 100% نیگیټیو کې لاړ دي.
د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره FDMA وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي، او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته استانه کړل شوي دي، او د میرعلي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د ضرب الضب آپریشن نه وړاندې تیر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې، چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور استم شاه مومند چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغیستې وه وایي چې قبایلي سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتلا وروسته پاتې دي، او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډېر بد اغیز پرېوتی دی. نوموړی زیاتوي
بے خو د خبرو د لاری لار موجوده و خو دولت د پاکستان غلار خو خنکړه، نو زما په نظر خو دې ډیر زیات منفی اثرات دي چې راغیر د قبایلو سیمه او د قبایلو خلق بتر ډیر وګدې مودې پورې دا برداشت کوي او دین و بار نرم دي.
د پوست ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی، خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب الضب عملیاتو کې د پاکستان پوست ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي، خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلی.
انیس اجمل وایي چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه یې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. اوس اسلام آباد ته دا پاکستان حکومت د روژې میاشتې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو عمل درآمد ځنډولی دی. د پاکستان د داخله چارو وزارت لخوا په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو خونړۍ برید وروستو د دسمبر په 13 نیټه په پانسیانو لګېدلې بندیز لرې کړو او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر مخه تر اوسه پورې 1.5 نه زیات کسانو ته پانسیانی ورکړل شوي دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال احمد الله راکبی.
پاکستان حکومت د روژې دوران د 500 په سزا عمل درآمد د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دی. د داخله وزارت لخوا په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایت کړی شوی دی. د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایت ورکړی شوی دی چې کومو قیدیانو ته په روژه کې پانسی ورکړی کیدونکي وه نو د دې میاشتې په احترام کې دې د هغوی سزا څه وخت لپاره وځنډولې شي او د روژې میاشتې وروستو دې پرې عمل درآمد وکړی شي. د یادونې دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروستو په 14 نیټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګېدلې پابندي ختمه کړې شوې وه. دا دې هم یاد وي چې تر دې دمه د 155 نه زیاتو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته تاسو غوږی کډمن اوردونکو ډان ورسپانه لیکي چې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د ولس امنیت ذمہواری په خپل سر واخلي نه چې سکولونو ته وسپاري. پر د مقالې نورې برخې په دې رپورت کې ته وړاندې کوو. ډان ورسپانې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچی صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وجلو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیخه کې وژل شوی 12 کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابله تصور ده. دغه ماشوم په سوات کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیریدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډز ترې وشو. اداریه زیاتوي چې د هغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تاڼې ته لاړو. ډان ورسپانه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي خو د دې پیښې وروستو د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړی دی. په ادارې کې راغلی چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروستو مرکزي او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسي ښکاره کړې ده. په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتول ویل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت تر دې حته فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي. خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه. په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي. د دې نه وړاندې په مانسیره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره سلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې. همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو. د دې پیښې په لټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه و ترلاسه کړې. ډان ورسپانه په ادارې کې لیږي چې په دغه شان پیښو کې د نوري وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی. په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته. باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمهواري پوره کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دواړو حقیقتونو سترګې پټوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
مشال رادیو ته تاسو غوږی او زو مومندو ته د محمد ایجنسی په امبار سیمه کې ولس شکایت کوي چې د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ موجود دي خو پکې ډاکټران او استادان نشته. دوی وایي چې په سکولونو کې د استادانو غیر موجودګۍ له وجې ماشومان یې له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. خو پولیټیکل چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې ده، خو د ولس هم ذمهواري جوړیږي چې خپل ماشومان سکولونو ته واستوي. نور تفصیل د سیمې نه د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
دا محمد ایجنسی په امبار سیمه کې هر څوک د سرکار لخوا د عوامو د فائدې لپاره د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ ولاړې هم دي، خو ولس وایي چې هغوی په دغه ودانیو کې چارواکي نه ویني، ډاکټران او استادان نه وي، نو هغوی مجبور دي چې په بچو سبق پرېږدي او بیماران د پېښور روغتونونو ته یوسي. معشوق خان د دانشکول اوسیدونکی دی او هغه وویل
چې سکولونو له استادان راځي، خو یو په پولی کې، یو واقع کې، په ډیپټۍ کې، یو په چوټۍ باندې درې سوه څلور سوه واړه یو کس ماشتر، دا څلور سوه واړو ته چرته رسېدی شي. بله خبره پکې دا ده چې دا اتم سکولونه جوړ شوي زموږ په علاقو کې، نو یو سکول په هغې باندې زر دولس سوه کسان وي، نو هغې ته هغه ماشتران نه شي رسېدی.
په یاده سیمه کې د پوره د یو تحصیل چې پکې عثمان خیل قوم اوسېږي، صرف یو های سکول جوړ دی، نور پرایمري سکولونه پکې د شمېر جوړ دی. ولې د روغتونونو ودانۍ پکې ځای په ځای په نظر راځي، نو دغه روغتونونو ته نارینه یا زنانه ډاکټران راځي او یا نه؟ نسیم خان وای
چې زمونږ په دې ملک کې د حکومت د طرف نه ډېر مطلب دا دی، په کروڑونو په اربونو باندې پیسې تاوانونه شوي، ادارې جوړې شوي دي چې هغه هسپتال په ذریعه باندې ده، په هغه هسپتالونو کې چې کله زمونږ ضرورت راغلی دی نو مونږ ته اوس هم د هغې مسله نه حل کېږي. زمونږ د ګاډۍ ضرورت پیښ شي، پېښور ته ونه رسېږي، په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخېږي.
او دغه ستونزې حکومت ته د وړاندې کولو او د هواري لپاره د امبار او د دانشکول د سیمو مشرانو جرګه بللې وه، چې دې جرګې ته د لوور سب ډیویژن اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواس هم بللی شوی و. هغه د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې په دغه ستونزو خبرې وکړې.
دغه خبره هم زما نه چې بالکل په دې کې سټاف بنی صحت پورې، زه چې کله راغلی وم نو ما د تحصیل په سطح باندې د تحصیلدارو د مشرانو په سربراهۍ کې کمیټیانې جوړې کړې وې، د سکول لپاره او هسپتال لپاره. ما باقاعده غږ راغوستي و، ما ورته ویلي چې تاسو به په میاشت کې کم از کم دوه درې سکولونه ویزټ کوئ او ماته به وایې.
ساجد نواس د دغه ستونزو ذمهوار نه یوازې حکومتي چارواکي بلکې ولس هم وګرځول. نو هغه څنګه؟
یا یو ماشوم دی هغه درې ورځې سکول ته ولې لا نړو، نو په کار راځي زه تپوس وکړم چې بچې ته ولې لا نړې. اوس هم زه یو سکول نه رالم، یو نیم سل کسان په یو کلاس کې وو او پای کې پنځوس کسان راغلي وو. ډېره د حیرانتیا خبره ده، سل کسان څه شو؟ آیا دې پلارانو ته دا پته نه لګي؟
د جرګې شریکوال وویل چې هغوی به له دې وروستو په سکولونو او روغتونونو نظر ساتي او د غیر حاضر ډاکټرانو او د استادانو رپورټ به انتظامیه ته خامخا ورکوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واورې زما د مدیحه امیرزاده سره.
مشال راډیو ته تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو، اوس راځي چې لاړ شو د افغانستان فراه ولایت ته. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د روانې جګړې په وړاندې فوزي تیاری نیولې دي. د دې ولایت والی وایي چې د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په نورو ولسوالۍ کې هم جګړې روانې دي. د جګړو په سیمه کې ځای خلک وایي چې دې نامنې ډېر زیات اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې ورو.
د فراه والی وایي جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فراه رود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نښته چې د چارواکو په خبره شاوخوا نهه سوه وسلوال پکې برخه لري پرون سهار پیل سوې ده. د فراه والی محمد اصف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پشترود ولسوالۍ کې هم روانه ده بشپړ پوځي ترتیبات نیولي دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده، فراه رود په خپله، شیوان او ګرانۍ منطقو کې. البته دلته تحرکات دښمن سه او موږ ترتیبات لرو، تعبیه دي قواو موږ کړي دي له مخکې نه ټولو منطقو کې زموږ امکانات سه انشاءالله. او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پشترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فراه ولی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فراه د مرکز او دې ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاسوګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسي خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یوه ښځه زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراستوي چې د دغه ملي اردو کنډکې سېته دلته توپونه ورای بتوي مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالابلوک او پشترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي ادعا کوي چې د بالابلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فراه ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم شکیله بلله.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ کډنور ودونکو زمونږ په منځنۍ صفه کې څه ټکنیکی ستونزه ده چې ډېر زر په هواري شو تاسو کولی شئ چې زمونږ نشریات په لنډو صفو واورئ. زمونږ د لنډو صفو دغه شمیرې صفه دی 2113 15316 او 15718 کیلو هرتز. په دې صفو باندې تاسې زمونږ نشریات اوریدلی شئ. لسګونو افغان ماشومانو د خپل حقوقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل چې بد وضعیت له وجې ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. دغه ماشومان په داسې وخت کې خپل حقوقونو په خاطر سړکونو ته راوتي دي چې د جون د میاشتې 12 د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه. یوسف خان زدران له کابله پرې دا رپورټ لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم یې جمشید ده. زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کړم خو پلار مې بېکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیت خو پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12 د ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کیږي او د دغې سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسېدونکی. موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلی. بیکاره او بیکاري د وسایل کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسېدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګاه لري د دوی دپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یوه وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
له کابل د مشال اړو خبريال یوسف زدرانو چې په کابل کې د ماشومانو د مظاهره په اړه رپورت وړاندې کول. که د من اوریدونکو وخت شوی دی د غرمې 12:30 له انیس اجمل نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوایي بمباري کې لږ تر لږه شل مشکوک وسله وال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په حواله وایي چې د پوسټینګ جاسونو د شوال په شوې خیله وړکې منډه سیمه کې د مشکوکو وسله والو په پټنځایونو هوایي بمباري کړې چې په کې لږ تر لږه شل مشکوک وسله وال وژل شوي دي. بلخو وسله والو ویلي دي چې دوی ته هیڅ تاوان په دې کې نه دی رسېدلی. دغه سي د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیرو یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2700 نه زیات وسله وال وژلې دي. د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرل لاسم باجوا په خپل ټویټر باندې دا خبره کړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاټا شاوخوا 15000 قبایلي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې گورنر مهتاب عباسی پرون په یو بیان کې ویلي د قبایلي سیمو د پرمختیا یوې ادارې د دې لپاره د 2 کروڑ 80 لاکھ د زیاتو روپو منظوري هم ورکړې ده. د پاکستان حکومت د روژې په میاشت کې د احترام په خاطر د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولی دی. د داخله چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. په کابل کې لسګونو افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو په خاطر مظاهره وکړه. په مظاهره کې شامل ماشومانو ویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. بلخوا د هلمند چارواکي وایي په موسی کلو ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د 1900 پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک پرون مشال ریډیو ته ویلي چې ولایتي اداره دغه پیښه په سنجیدګۍ سره څېړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اوس هم د ایران د اټومي فعالیتونو د جزئیاتو په سر په خبرو کې اختلافات موجود دي. په خپله وینا کې چې له یوې ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدلو ولسمشر روحانی ویل هغه به چېرته هم د یوې داسې حتمي مادې تر لاندې د ژمنه کولو اجازه ورنکړي چې ورسره د ایران ریاستي رازونه له خطر سره مخ شي.
انیس اجمل وچې د خبرونو لړیز تاسو ته وړاندې کول. وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال ریاض مزاخیل د پاکستان د کورونې ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راوند کړی دي.
نن د پاکستان د انګریزي او اردو ژبې اکثره ورسپانو خپل ادارې د کراچۍ په صورت حال لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ دورې پر مهال خپل خطاب کې وایي چې ډېر ژر به د کراچۍ نه هر قسمه مافیا خاتمه وکړي شي او د دوی پر شا ولاړ خلک به هم ونیول شي کوم چې د عام خلکو لپاره د روښانه او محفوظ مستقبل زیر ورکوي. ادارې وایي چې د رینجرو د مشر لخوا هر کال 225 ارب روپو د کلنګ غونډولو انکشاف وروسته د وزیر اعظم بیان ښایي چې حکومت داسې خلکو په ضد عملی اقدامات کول غواړي او دې سلسله کې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو کاروباري رورولې او ادارو لا د حکومت ملاتړ پکار دی. خو د دې باوجود د بعض خلکو لخوا د وزیر اعظم په بیان خفګان څرګند شوی دی کوم چې یو ښه عمل نه دی. اداري اخیره کې لیکي چې کراچۍ کې د هړتالو د لاسا حکومت او عام خلکو ته سخت زیان رسی خو هړتال کوونکي بیا دریز لري چې موږ سره بللار نه و نو ځکه مو د خپلو مسلو د حل لپاره هړتال وکړو. پکار ده چې حکومت د دغه خلکو د مسلو حل هم پام راوګرځوي نو بیا به د هړتال ضرورت نه پیښیږي. خو دا هله ممکن ده چې کله کراچۍ کې امن وي او د کوم د پاره چې حکومت سنجیده اقدامات شروع کړي دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې خیبر پښتونخوا کې په یو ورځ د اختر او روژې کولو په ضرورت لیک کړی دی او وایي چې د صوبایي وزیر زکات حاجی حبیب الرحمان لخوا په یو ورځ د اختر او روژې لپاره کوشش کول یو ښه ګام دی او پکار ده چې اوس د مختلفو مسلکونو عالمان او اولس هم ورسره په دې لړ کې مرسته وکړي. ادارې وایي چې د روژې میاشت لیدو لپاره دی په مرکزی رویت هلال کمیټه کې د خیبر پښتونخوا نه دوه عالمان واغستې شي او بیا چې خیبر پښتونخوا د شهادتونو لړکې کمګیله کوي هغې ته د هم پام وکړي شي. لکه چې وایي مرکز زموږ شهادت ته انتظار نه کوي نو ضروری ده چې د میاشت اعلان دپاره دی په شریکه یو وخت وټاکلی شي او د هغې وخت نه وړاندې دی اعلان ونه کړي شي. دا رنګ شهادت رد کوي نو د هغې دپاره د هم ټوس وجوهات وښودلی شي. ادارې اخره کې لیکي چې دا دومره لویه مسله نه ده چې ګنې حل یې نشي راوتې. خو د بده مرغه عالمانو د دینه د انا مسله جوړه کړې ده د کومې چې په دین کې هیڅ گنجائش نشته. ضرورت د دې خبرې دی چې عالمان صاحبان دې د خپلې نیمې خختی جماعت جوړولو په ځای اجتماعي فیصلې وکړي نو ورسره به ټولې مسلې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لړیو ته تاسو غوږی د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ایف پی خبر ایجنسی په پاکستان کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. ایجنس د پاکستان د حکومت په دې فیصله د امریکا غبرګون راخسته دی. بلخو امریکایي ورځپاڼه سټارز اینډ سټراپس د افغانستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله لیکلي چې د روژې په میاشت کې وسلوالو سره د جګړې پلان نه لري. د دواړو مقالو مهمه برخه له بلیها مرزادان اورو.
ای اف پی خبری ایجنس لکی امریکا د جمعه پورس پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د ماشومانو د خیر خیګړې نړیواله خیریه ادارې سیف د چلډرن د تړلو له فیصلې سره یوازې ځان ته نقصان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په یادې ادارې تور پورې کړې چې د هیواد ضد فعالیتونه کوي. اسلام آباد له دې سربیره نورو بهرنیو مرستندویه ډلو ته هم له هیواده د هغوی د ویستل کېدلو دړکه ورکړې ده. ایجنسی کې پولیسو او حکومتي چارواکو د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن دفتر یو تړلې خو نور څه وضاحت یې ورنه کړ چې په یادې ډلې څه تورونه دي. امریکا په دې ګام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په پاکستان کې بېلابېل غیر سرکاري تنظیمونه له اول نه د مشکلاتو لرلو خبره کوي. ایجنس امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی د خلیلی کی چې د فیصلې د هغو نړیوالو ملګرو په هڅو منفي اثرات پرې باسلی دي چې د پاکستانی حکومت ته لومړیتوبونو ملاتړ کوي. ایجنس کی مرستندویه ډلو په دې وروستیو کلونو کې ګیله کړې ده چې پر فعالیتونو یې د حکومتي بندیز له امله د دغه هیواد نسمنو سره د دوی د مرستو هڅې متاثره شوې دي. بلخوا سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه په افغانستان کې د دفاع وزارت کمانډ مرکز مشر میجر جنرل محمد افضلمان د خلیلی کی چې امنیتي ځواکونه په یو طرفه ډول د روژو په میاشت کې د جنگ بندی پلان لري خو دا لا نه ده واضحه چې آیا وسلوال به هم داسې وکړي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د اپریل په میاشت د سپرلي کاروایانې له شروع کولو سره پر پولیسو او پوځ بریدونه زیات کړي دي. په دې کې زیاتره د وړې کچې چاپې دي خو بیا ځینې وخت په سلګونو ګوریلا وسلوالو په لرې پرتو غرییزو سیمو کې پر هغو ولسوالیو کې بریدونه کړي دي چې پوځي دفاعي کمزورې ده. د افضل امان په خبره په ټول ملک کې په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ له وسلوالو واپس اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي د جون په شپږمه نیټه خواوشا 300 ګوریلا وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیولو. یاده سیمه د کابل په شمال مشرق کې په 1.5 میله فاصله پرته ده. د ښاغلي امان په خبره حکومتي ځواکونه په روانه اونۍ کې سیمې ته ورغلل او په 3 ګنټو کې سیمه له وسلوالو پاکه کړه. افضل امان وویل چې طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې په روژو کې جګړه کول ګناه ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدرمن ودونکو په خبرونه کې په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره رپورټ لرو. د ایران ولسمشر وایي که څه هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې اختلافات شته خو بیا به هم یوه موافقه لاسلیک کړي یا ممکنه ده. حسن روحانی دغه څرګندونې په خپل هغه وینا کې وکړې چې پرون د ایران له یو ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټمي پروګرام د حتمي موافقې لپاره د روانو خبرو تر مهلت په پوره کېدو دی. سالم احمد صالح د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره پر اټومي مسأله په روانو مذاکرو کې زیات اختلافات شته. خدای وایي په دې باب موافقه بیا هم ممکنه ده که څه هم زیات وخت به ونیسي. حسن روحانی په خپله وینا کې چې د ایران له یوه ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدله زیاته کړه اجازه نه ورکوي چې د هیواد اسرار یې له خطر سره مخامخ سي. ښاغلي روحانی وویل هر ډول موافقه او پروتوکول باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې پر ایران د اټومي بم د جوړولو تورونه بیاساسری.
اون چه که برای ایران بسیار
ایران ته دا مهمه ده چې د دې توافق او پروتوکول اجرا باید نړیوالو ته ثابت کړي چې پر ایران لګول سوي تورونه چې ګواکې ایران اټومي بم جوړوي بیاساسری. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو ضرب العجل غځول سوی او ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې پر 1 مئی ورکړل سوی مهلت پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په دغو مذاکرو کې د اختلاف اساسي ټکی د ایران پوځي اډو او اټومي تاسیساتو ته د اټومي مفتشانو د لاسرسي موضوع ده. د ایران مرکچن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي جمع جرمني هڅه کوي پر یوه داسې موافقه سلاسي چې په مرسته یې د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ اندېښنه کمه سي. د دې موافقې له مخې باید ایران خپل اټومي فعالیتونه ودروي، په بدل کې به پر دغه هیواد لګېدلي بندیزونه لرې سي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د پښې د ماتېدو له کبله د امریکا د باستن په یو روغتون کې بستر و، د جمعې په ورځ له روغتونه د رخصتېدو پر مهال وویل تر دې وروسته به د ایران په باب په خبرو کې په مستقیم ډول بشپړ دخیل وي او د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې به له امریکا بهر سفر کوي. ده زیاته کړه زموږ ټیم په ویانا کې دی او د دې موافقې پر جزئیاتو په سختۍ سره کار کوي. ده وویل چې دا یو ستونزمن کار دی. د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او نور دولتونه بیره لري چې ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې سوله ییز اهداف لري.
سالم ابو صالح چې د ایران د ولسمشر سرګندونو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کول. د کینیډا نېشنل پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې په پاکستان کې بندي شوو کینیډایي کسانو په خوندي توګه د راخوشي کولو لپاره هڅې د مختلفو وجوهاتو له وجې کمزوري پاتې شوې وي. امریکایي چارواکي جیسن امیرن د تیر زیارت په ورځ د امریکا سینټ غونډې ته ویلي دي دوی د دغه کسانو د خوندي راخوشي کولو لپاره ډېر زیات کوشش وکړو خو پکې بریالي نه شول. د مقالې نورې برخې درته نساج مړوندې کوي.
د کینیډا نېشنل پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د خاصو ځواکونو یو لوړ پوړي مشر جیسن امیرن ویلي په پاکستان کې د دوه بندي شوو کینیډایي کسانو په خوندي توګه د راخوشي کولو لپاره هڅې ځکه کمزوري پاتې شوې چې د دې بندي شوو کسانو د خوشي کولو په معامله امریکایي حکومت یو خلنه نه و او د بیوروکراټانو ترمنځ د نظر د اختلاف سربیره د امریکایي پوځ او حکومتي ادارو ترمنځ په همکارۍ کې کمی و. مقاله لیکي جیسن امیرن ته د امریکایي پوځ لخوا په 2013 کال کې د پوځي بوئ برګدال د خوشي کولو لپاره د لارو چارو لټولو دنده ورکړل شوه. امریکایي پوځي بوئ برګدال په 2009 کال کې طالبانو په افغانستان کې تختولې و. جیسن امیرن د زیارت پر ورځ د امریکا سینټ غونډې ته وویل چې د خپلو هڅو پر مهال د ټورنټو سره تعلق لرونکي کولن ردرفورډ، د امریکایي وګړي کیتلن کولمن او د هغې کینیډایي خاوند، د اوټاوا سره تعلق لرونکي جوشوا بویل او امریکایي وګړي ویرن وینسټن په اړه تفصیلات راغونډ کړي وو. 38 کلن کولمن او 30 کلن بویل په 2012 کال کې په افغانستان کې تختول شوي وو چې د قید پر مهال پکې د کولمن لور هم پیدا شوې وه. دغسې 26 کلن ردرفورډ په 2012 کال په افغانستان کې د سفر پر مهال لدرکه شوی وو. امریکایي قراردادي وینسټن په 2011 کال کې په پاکستان کې طالبانو تختولې وو او بیا هم په پاکستان کې د دې کال په جنوري میاشت کې په غلطۍ سره په ډرون برید کې وژل شو. مقاله لیکي بوئ برګدال بیا په 2014 کال کې د ګوانتنامو بے زندان د پنځه کې د طالبانو په بدل کې خوشې کړل شو. نېشنل پوسټ لیکي د جیسن امیرن ثبوتونه هغه لومړی نښي دي چې کېدای شي بویل او ردرفورډ له افغانستان څخه پاکستان ته منتقل کړل شوي وي. نوموړي د زیارت پر ورځ امریکا حکومتي چارواکو ته وویل چې ویرن وینسټن مړ شوی دی او کولن ردرفورډ، جوشوا بویل، کیتلان کولمن او د هغې لور تر اوسه په پاکستان کې بندي دي. امیرن وایي ده د دغو قیدیانو د خوشي کولو خپل وطن ته د بیرته راوستلو لپاره ډېرې هڅې وکړې او ټول ورکړل شوي وسایل یې وکارول خو پکې ناکامه شو. مقاله لیکي جیسن امیرن ته دنده سپارل شوې وه چې د دې بندي کسانو د راخوشي کولو لپاره لارې چارې ولټوي او د خاصو ځواکونو د بریدونو پر ځای په مذاکراتو پام وکړي. نېشنل پوسټ لیکي جیسن امیرن یو پلان تیار کړی و چې ترې څرګندېدل چې په امریکا کې بندي د حاجی بشیر نورسی په بدل کې به ټول قیدیان خوشي کړل شي، خو د مقالې تر مخه دغه پلان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اهمیت ورنه کړ او د بوئ برګدال خوشي کولو ته زیات پام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي و د بوئ برګدال د خوشي کولو په مخه د اخیری موقع ترلاسه کولو لپاره معاهده
ډیره خوا. انیس اجمل بچی د نېشنل پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې غټې برخې تاسو ته وړاندې کولې. اوس د افغانستان خوست ولایت ته په دې وروستو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو مرکزونو د وسلوالو لخوا یو شمېر ډله ییز بریدونه ترسره شول. په همدې موضوع د مشال راډیو ځایي خبریال نجیب الله لوخیل د یاد ولایت امنیت قمندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتلې چې د خوست په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو لخوا وروستیو ډله ییز بریدونو د خوست پر حالاتو څومره اغیز کړی. نوموړي په جواب کې ویل
د 1940 نوي کال تقریبا په شولې کېدو سره افغانستان په ځینو سیمو کې دښمن توان سره زور اچولی دی چې تر څو وکولی شي زموږ بېګناه خلک زموږ وطن خراب کړي، خلک ووژني. خو باید ووایم چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په ډېر قهرمانه ډول د خپل وطن د خپل خلکو نه دفاع کړې ده. په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وزمایو په ټولو ساحو کې، مګر هم ملی امنیتی ځواکونو وتوانېدل چې د خپلې خاورې د خپلو خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکولی شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بابرک تڼې مسافر او ځاځي میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته خو کومه پوسته یا ساحه وسلوالو لاسته نه درلیدلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره تهاجمي او ډېر په قوت سره په اکثریتو ځایو باندې حملې وکړې، په مسافرو ولسوالیو کې حملې وکړې، په ځاځي میدان ولسوالۍ باندې حملې وکړې، بابرک تڼا او په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي کونو د خوست په ولایت کې البته یو شی چې قابل دی ذکر دی باید ووایم چې د خوست قهرمانو په وطن مین ولس د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ د خپلې خاورې د خپل وطن نه دفاع وکوله چې نمونې او مثالونه یې زر ته راوړی شم. دوی زمونږ سره کلک ولاړ دي، په ګډه د خپل وطن او د خپلو خلکو دفاع یې کړې ده.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې مونږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی او سی پی کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و، مونږ په مساخلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه درلوده او ښې لاسته راوړنې لرلې. او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو. اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 100 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې د دغې لارو رفت آمد یا تردد وکړي.
د خوست امنیت ته څرګند ګواښونه شته.
دښمن هر وخت له هر ممکنه تبلیغ نه کار اخلي، خلک وډر شي. دوی داسې کوم خاص نه لاسته راوړنه لري او نه دوی خاص خطر دی خوست دپاره. ما مخکې وویل چې د خوست امنیتي ځواکونه په کلکه د خپل وطن نه دفاع کوي. البته د خوست قهرمان مېړنی او په وطن مین ولسونه زموږ سره ولاړ دي، زموږ سره مستقیمه همکاري کړې ده په هر وخت کې. نو دوی نشي کولی چې د خوست دپاره جدي ګواښ وګرځي.
د خوست ولایت د پولیسو مشر جنرال فیض الله غیرت چې مشال رادیو سره مرکه کوله. که زمونږ اوریدونکو تاسو کولی شئ چې مشال رادیو چې کوم خبرونه دي موږ په ویبپاڼه هم تاسو کتلی شئ، اوریدلی شئ او لوستلی هم شئ. د دې تر څنګ درنو اوریدونکو د مشال رادیو په منځري صفحه کې څه تکنیکي ستونزه ده چې ډېر زر به هوار شي، خو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په لنډو سپو 2110 او 15 کیلو هرتز باندې اوریدل شي. اوس د رپورټونو په لور راځو. په پېښور کې د میسود قام د مشرانو په یوه غونډه کې د میسود ویلفیر اسوسیشن په نامه د خیر ښېګڼې تنظیم جوړ کړل شوی دی. د دې تنظیم د جوړولو هدف د میسود نبی کول د تعلیم ستونزې هوارول دي. د دغه تنظیم غړي وای چې ټولو میسود قبایلو زده کوونکو سره به مرستې کوي چې یو ښه مقام ته ورسوي. په دغه تنظیم کې د قومي مشرانو سره سره د میسود ریټایرډ او موجوده سرکاري افسران او ځوانان هم غړیتوب لري. نور تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی راکوي.
پېښور کې د مسعود ویلفیر اسوسیشن یا د مسعود قام د خیر ښېګڼې د تنظیم د پرانستې د دستورې په موقع د یاد تنظیم چیرمین ریټایرډ اډیشنل آی جی پولیس رحمت خان مسعود مشال رډیو ته وویل چې د تنظیم هدف د نامنه ځپلې مسعود قام ستونزې هوارول دي او خاص هدف یې د تعلیم په میدان کې مسعود قام د نړۍ سره برابرول دي.
2004 کې مایګریشن وشو، بیا په 2006 کې وشو، بیا په 2008 کې وشو. موږ هسې کوم معاشرت کوم ته کلچر وایو ټریډیشن وایو آ خراب شو، خو تر هغو نه بره غوروره خبره د مونږ تعلیم او علم ډېر متاثر شوی دی. مونږ دا وایو چې د هر معاشرې تعلیم او علم چې خراب شي تباه شي، نو هم معاشره تباه شوه. مونږ دا کوشش دی دا د علم لپاره دی.
د مسعود ویلفیر اسوسیشن جنرل سیکرټري ډاکټر نورخان مسعود وایي چې د خپل قام د بچو د تعلیم لپاره به هم د مسعود قام له مالدارو خلکو چندې راغونډوي او که ضرورت شي نو له حکومت څخه به هم مرسته غواړي.
د سکول هم جوړو، موږ چې کوم سکول زموږ په علاقې کې کوم سکول دي هغه به موږ آبادو. زموږ په ټانګ په ډیر خان کې کوم سکول دي، ځان په سکول زموږ غټ سکول دی د مسعودو، هغه به موږ سرنتن کو. هغه چې کوم شتمن خلک دي زموږ د مسعودو د هغې نه موږ پیسې راوالو، هغه ولنټیر لپاره کوي. زمون په علاقه کې کم غریب خلک دي چې هغه د پیسو د وجې نه هغه سبق نشي حاصلولی، هغه به موږ سپورټ کوو.
د اختر په نوم د یاد تنظیم یو ځوان غړي مشال رډیو ته وویل چې ځوانانو ته د تعلیم اسانتیا ورکول سره د دوی د سیمو ټول ستونزې هوارې دي شي.
دنیا څنګه ترقی کوي او زموږ خپل علاقه چې دا کنه د کم له داسې ځکه کمپیر کم نو ماته به ډېر افسوس کېدلی. نو اوس څنګه مونږ راغون شوی یو مسعود ویلفیر اسوسییشن جوړ شوی دی. دی مونږ ته یو دا امید را کړی دی چې دغه کم ټیلنټ دی دغه مونږ سکالرشپ ورکاو او دغه مونږ چې سوپر مونږ سپورټ کول شو دغه مونږ هغه غریبی کا امیر خو چې ټیلنټ دی ګانا نو هغه مونږ خپل یو مقام ته رسو ان شاء الله.
د 2009 کال اکتوبر په میاشت کې په جنوبی وزیرستان کې د راه نجات په نوم فوجي اپریشن لوجي بے کوره شوی خلکو کې ځنی خلک خپل سیمو ته واپس شوی دي خو زیاتره لا وس هم د بے کورای تیروی. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیخور.
د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو ته تاسو غوږی کدمنه اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه ښار کې له دوه اونو راهیسي د حکومت لخوا د موټر سایکل په غبرګه سپرلي بندیز روان دی. په کوټه کې خلک وایي چې دې بندیز سره د امنیت په پیښو کې کموالی نه راځي، بلکې امنیتي ځواکونه دي د امنیت ساتلو لپاره په نورو لارو چارو غور وکړي. پر دې موضوع د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل دا راپور جوړ کړی دی.
د کوټې اوسیدونکو عصمت خان په خبره د حکومت لړخه په بیا بیا د موټر سایکل پر غبرګه سپرلي بندیز به هیڅ ګټه نه ولري.
دوه کسان ډبل سوارک شې نه او په دغه باندې بس امن راشي کنه یا په دغه باندې بالکل امن نه سرات ولې شو. د ګورنمنټ دغه وایي چې ګورنمنټ په بندیز چپ په واخی سخت چپ ګورنمنټ وایي چې یا دا شی به نه کیږي بیا دلته د پټاخۍ څوک نهشي پټاولی او که چیرې د ګورنمنټ والا په دغه باندې هیڅ اکشن نه اخلي یعنې د یو قسمې موقع ورکوي ځان پر واچوي او دی موقع ورکړي چې ګورې ته ګورې دا تا ته هر شی خلاص دی. نو هغه الرېډي بیا که دوه کسان سواري کښېني که یو کښېني لس کښېني هغه ارنګ هغه کولی شي.
یو بل ځای اوسېدونکی محمد عمر هم په دغه اړه سداسې نظر لري
چې دوی خپله حکومت را ولاړ سي باید چې دا کم خلک غلط کارونه کوي دا خلک ونیسي او دا نه کیږي چې باید دی ډبل سواری باندې پابندي وکړي دا جرم به ختم شي په دې باندې نه ختم شي باید چې دی لاس ور واچي. اصل دا خبره
خدا میرویس په نامه د غزوان بیا سبیل نظر لري. د ده په خبره د حکومت پر دا قسمه ګامونو باید خلک د حکومت ملاتړ وکړي.
مسله حل دا دی کرایم ختمونګ اخو ګورنمنت په ختمي او عوام ورسره بیا ختمیږي داسې نه ختمیږي.
خو دغه بل کس محمد عالم بیا وایي
امن چې دوی په ډبل سواری نه راځي امن چې دوی نه په ډبل سواری بندېدو دی نه په خلاصېدو دی. حکومت دې دا وکړي چې ورور خپل ډیوټیانې دې سمې ورکړي خپل خلک دې سم پر ډیوټي سمې ډیوټي ورکړي بیا به امن راځي. په ډبل سواری او په شپل سواری باندې امن نه راځي.
د بلوچستان حکومت د کورونو چارو محکمې لخوا روان اونۍ په کوټه کې د موټر سایکل پر غبرګه سپرلي له بندې سره سره د نرګاډو پر مخ پټولو او مول وهلو هم د یوې اونۍ لپاره بندیز لګېدلی دی. یو کس هیبت خان په دغه اړه وایي
یا دا خو غلطه خبره ده، دا نکاب باندې یو اسم نه نشي درېدلی. شر څو کار کوي بې نکابه به بغیر هم کولی شي په نکاب کې هم کولی شي. دا نکاب اس خالي او فلمه ده. نکاب خدا نه داسې مثال زه اوس نکاب اوس ما اچول زه سټوډنټ یم اوس ما نکاب اچولی د ما د ډسټ پارټیکلز د وجه ځینې یا د ایر پولوشن له وجه ما اچولی دی یا زه داسې یو زه بیماری لرم له الرجي بیماری لرم دغه له وجه زه اچوم لا یو لمر دی دغه له وجه دا خو نه دسه دغه به خودکش متکش کوم نه دا کوم دا غلط خبره.
یاد دوی بلوچستان حکومت د کورونو چارو محکمې لخوا روانه اونۍ په کوټه کې د موټر سایکل پر غبرګه سپرلي او د نرګاډو په صادر یا مول وهلو مخ پټولو باندې د یوې اونۍ لپاره بندیز لګېدلی دی.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدمونه ودونکو زمونږ په لنډو سپو تاسو دا خبرونه اوریدلی شئ. س ټکنیکی ستوند دا چې ډیر زر به هوار شي زمونږ د لنډو سپو سپی سدا ډول دی 2110 15315 او 15175 کیلو هرتز په دې سپو تاسو زمونږ خبرونه اوریدلی شئ. او تاسو پام د خبرونه د اخري رپورت په لور راغزم. د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوونکې د عوامي نشترون ګوند کسان وایي چې په خپلو سیمو کې به د کلتوري میلو او سپورتي لوبو پیلولو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د کتونکو په خبره کله یو خوا د سیمې امنیت او وضعیت د ادبي او کلتوري غونډو جوړېدو په وړاندې لوی خنډ دی، نو بلې خوا د صوبې حکومت هم د پښتني ثقافت او موسیقي د ودې چارو ته چندانې پاملرنه نه کوي. پر دې موضوع د هارون بادشاہ دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د مای د دیرشمې په بلدیتي انتخاباتو کې عوامي نېشنل پارټۍ د تحصیل او ضلع کونسلونو د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. د یادګون کونسلران هیله خیي چې د ځایي حکومتونو په وجود کې له راتلو سره سم به هغوی د کلتوري پروګرامونو لپاره خپل پلانونه عملي کول شروع کړي. د چارسدې د رزل دویم یونین کونسل نه د ضلع کونسل لپاره کامیاب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړی هارون خان وردګ وایي پارټي پر دې عقیده ده چې د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو او هغې ته د ودې ورکولو لپاره باید کار وشي. د نوموړي په خبره دوی په پام کې لري چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې د سیمې د سکولونو ماشومانو ته د پښتنو اتلانو د ژوند او د هغوی د زیار په اړه معلومات ورکړي.
کوم چې زمونږ د پښتو کلچر او تپې وي هغه سندرې وي ادبي محفلونه وو هغه بالکل ختم شوي دي. موږ یو سیکولر جماعت یو، مذهب سره هم ختنګ ولاړ دي، خو د پښتنو چې کوم روایت دي هغه موږ بالکل نه پرېږدو. دا زمونږ د پاره یو غټ چیلنج دی. انشاءالله دا سرته رسوو. موږ په څونو پروګرامونو داسې وکړل ادبي او لکه کوم د پښتو کلچر د ثقافت د نوي نسل ته ورسوو. څومره ماشومان الکان او بچی چې کوم دي خپل ثقافت نه موږ په سکولونو کې هم خبر دي.
د سوابه د پنچپیر کلی نه د تحصیل کونسل لپاره منتخب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړی ګوهر خان وایي ل خپل اتحادي ملګرو سره چې د جمعیت علما اسلام فیډلې غړي هم پکې شامل دي په سلام مشوره باندې خپل یو هنرونو د زده کړې یو مرکز جوړولو لپاره کار کوي.
د هفته کې امید دي چې حکومت جوړ شي چې موږ یو فورم جوړو او کېدای شي موږ میوزیکال او د دغې لپاره د ټریننګ لکه څنګه چې کالجونو کې د میوزیک پیریډ وي نو زمونږ دا دغه هغې چې به انشاءالله موږ دغه سیزونه ارینج کوو. موږ سره خدا یو وایي ده چې خو خیر موږ به په دې رضا کوو او لیکې څه داسې د پاشا یا څه دغه سوال خو نشته که نه. موږ خو صرف د پښتنو د کلتور او د دې لپاره به کار کوو.
ګوهر خان زیاتوي په سوابای کې د سپورتي لوبو په تیره د سیمې د روایتي لوبو د پرمختګ لپاره هلو ځلو ته یې په خپل کاري ایجنډا کې مهم ځای ورکړی.
زه به سپورت په حواله سپورت کمیټه جوړو، هغه ټیمونه به رجسټرډ کوو او هغه رجسټرډ ټیمونه به انشاءالله بیا موږ نور ډسټرکونو ته مقابلې لپاره لیږو. که کرکټ شو، فوټبال شو، نور زموږ دلته کې چې کوم کامی لبیری مخه شوه، کوډه شوه، نو دې لپاره به انشاءالله موږ خامخا ډیر کار کوو.
د مردان د معیارو کلی حمایت معیار چې د تعلق هم له عوامي نېشنل ګوند سره دی او د یادې ضلع ناظم پاتې شوی وایي ځایي حکومتونه د کلتوري پروګرامونو د ځوانانو مثبتو سرګرمایو ته د جلبولو په برخه کې ډېر څه کولی شي.
اګاندې شه باندې موږ پروګرام کړو، تاسو ته خپل باندې راغلي هغه ما شان موږ دلته بلا پروګرامونه بیا پاره وخت کړو او هغه شان موږ ډېر خلک هم ښکاره کړو، مشاعرې هم کولې، نور کلتوري دا ګیم چې کوم دي لکه زموږ مخه یو ګیم دی دلته کې مشهور دی زوړ ګیم او دې لپاره کې د موږ ټول خلکو باندې سپورټ کول موږ او دا شان سندرغالو لپاره پوره موږ کار کوو او هیڅ باندې هیلپ کوو.
پدې کې ډېر زیات گنجائش چلی دغه لیول باندې دغه خلک سپورټ کوي دا پروګرامونه مخوړاندې ګوري
حمایت معیار چې د مردان د ضلعي ناظم څوکۍ ترلاسه کولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي د سیمې امنیتي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د ځایي حکومتونو مشرتابه له داسې خلکو جوړوي چې پر پښتو پښتونواله مین وي نو په خبره یې چې کلتوري کارونه به پر مخ ځي.